السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه امید زهیر مالمو په دې نیم ساعته خبری مجله کې کوربه یم. لمړی لاند خبرونه. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ښار په 15 بناحیه کې پرونی مازیګرنۍ چاودنې مرګ شو بلانه دا اړولې. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ترونی وسته ویلي چې ناپیژاندو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشي یوې پوسې تر څنګ د اوبو یوې ټانکۍ تلاشي بم ورګزار کړی. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې وېدا یې کړې ده چې په دې برید کې څلور تنه طالبان د یو قومندان په ګډون وژلي او درې تنه نور ټپیان کړي دي. دا د خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي. د جرمنی کین پاړ یعنی کین اړخی ګوند افغان کډوالو د ریک د پڅ بهیر لکولا پر حکومت توند انتقاد کړی دی. د جرمنی خبری اژانس پرون د کین پال ګوند غړي کلانرا بونګر لکولا خبر ورکړ چې نو وړي وای دی اوشمیر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوی خو تر اوسه نه دی لیکل شوی او اوس دا کسان له پاکستان د جبري وستولو غوښ سره هم مخامخ دي. مرمن بوګران پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستو د وستل کېدو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بسپنې خبر ورکړی. اوچا پرون پر خپله ایکس شبکه لیکلی دي چې په آیرلند څخه د دې مرستو له امله مننه کوي. د اوچا د بیان له مخې آیرلند له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیون یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېدی غوښتل یې د داعش پر لیکو کې د ورګډېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. د جرمني د خبري اژانس راپور پر بنسټ 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 13 کلن وروري محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی دي. د برمنګام خان محکمې پرون د نوامبر پر 23 حلیم په 10 کاله باندې او حمزه په 8 کاله باندې محکوم کړل. نن شنبه ده، د لیندې 4 نومبر 2023 نیټه. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل خبر شي. د پاکستان لخوا پر افغانانو نوې محدودیت. د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړې چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته اوړي. د نوومبر 25 د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ. خو په افغانستان کې نجونې او ښځې په کوم حال کې دي؟
په دوه کلونو کې اوسنی نظام، اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړه او په صفر کې ضرب کړه.
او په غزه کې د څلور ورځني اوربل له اعلان سره سم حماس او اسرائیلو پرون د یو بل یرغمل هم خوشې کړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان حکومت وایي لدی ورسته باید د ټولو هغو لاریو موټر چلوونکو ویزه ولري چې له افغانستان د پاکستان خاورې ته نه نوسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي زهرا بلوچ د خبره په یو خبري کانفرنس کې کړی ده. د بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشري له پاکستانه دراستلیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژور اندېښنه ښودلی ده. تفصيلي په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه پاکستان ته پرتلون کوټ راکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او وایي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نوومبر لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. د سه شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بنده شوه چې پاکستانی مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه، خو په هغه ورځ ناوخته بیرته د یو جوړجړی په اساس لار خلاصه شوه. میرمن بلوچ وویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بیخنډ سوداګرۍ په اړه د خبرو په حال کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یې یقیني کړي. هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړوونکي به د جریمې، زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي. د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لاند مهلت وروسته د هغو 1.1 میلیون افغان کډوالو استل پیل کړل چې د پاکستانی چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستانی پولیسو ډیر داسې کسان هم نیولی دي او افغانستان ته یې ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزه لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول استل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مشر سیاو ویلی پرون په یو نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابله په جنیف کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تش لاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر مېرمنې له خپل مېرمنو پرته وتلو ته اړ شوي. ځکه مېرمنه یې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیږي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرسته ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمې را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټول هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندي پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره پترس کې وویل چې د افغانانو لځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو ډلو ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وزندوي خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدل نه شوه.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی له افغانستانه پاکستان ته پرتلون کو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی. ویلي دي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټول ډرایورانو څخه ویزه وغوښتل کی. پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د هغو 1.1 میلیون افغان کډوالو ویستل هم پیل کړي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالت په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو نه مدافع وکیل منزی کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د نویو محدودیتونو په افغانانو د پاکستان د نویو محدودیتونو ایلتري پوښتلې ده.
پاکستان چې د کوم نوې پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګاول په تذکیره یا پښتنختی کار باندې څوک تګ راتګ کولای شو چې اوس په پاسپورت او ویزا ضروری نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اگزیکیوټ کولو لپاره د ها پریکړه کړې د چې اوس به سې کوم ګاډیانې هغه خواته یا دی خواته راځي نو هغه سره پاسپورت او ویزا سیده دا مهم وي. دا دلیل د یو چې مونږ ایمیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بی ځای دی.
تاسو هغه لیکا کړل الته لو حکومتي ادارو سره لیدلې د افغان کډوالو د حقونو په اړه خبري ورسره کړي غو څه وای تاسو څه ورته ویلې دي؟
موند دغه نه د غوښتنه کړې د سی تاسو د ټوکنز د کډوال ته ورکړې د تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال د کوم چې لکونو په تعداد د دې اكو کوم باید تاسو خوندې کې د حکومت سره په دې حق لباندی خبري اترې وکي او د دې لپاره سه حل راو باسي. امدارنګ کوم چې ACC کارت د کوم چې د IOM لاندې راځي دا خو نه موږ سی کوم میټینګز دا ور سره کړې د غوښتنه مې زم کړې د چې د دغه کډوالو اكو کوم باید پرځای شي د کچه په پاکستان کې 8 لک سلویډ زر افغان کډوال چې دی هغه ACC کارت لري. امدارنګ 14 لک افغان کډوال چې دی هغه POR کارت لري. دارنګ د 2 لک شاوخه کسان چې کم دی هغه د ټوکنز لري کم چې د طالبان د حکومت نه پسې کول دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو سوي دي.
او ورسته پښتنه اغلی کاکړ بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او ډیر اندېښنه په خوده لوي. الته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي؟
د پاکستان حکومت د افریقا یا د ماس ډیپورټیشن د کومه پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګورو کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګورو یا موږ اخلاقی تور هم وګورو نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسې کومه هر سویر کو کچ د افغان کډوالو ژوند ته هلته خطرم کېدلای شي. کوم خالی دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالی هغه په نظر کې وساتو، نو دا یو انوایرنمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسې ایواد ته ورلېږي چې هغه پخ کې اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلې، او د هغو د ورتګ لپاره هلته څه انتظامات لاوله نه دي شوي، لکه دا فیصله په کارو چې دواړه حکومتونه په یو ځای باندې کړي وو او بقاعده د دې کډوالو لپاره هلته انتظامات شوي وو، د دې نه پس بیا دغه کاروایي شروع شوې وه. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې چې کوم یخ دی، نو هلته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوي، ځکه چې زموږ اطلاعات مطابق چې کوم یو این چې کوم خپل یو فیګر زموږ سره شیر کړی دي، نو څلور لکو شاوخوا کسان چې د افغانستان ته لیږل شوي دي او د هغوی وضعیت هلته ډېر خراب دی، نو دا یو ډېر غیر انساني چلند دی، مونږ یې غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخله باندې ډېر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دغه مطلب واپس واخلي. تر څه حده چې دې لږ نرمي په دې کې راغلی ده، لکه امریکا غوښتنه ترې وکړه چې کوم کسان چې زما دي هغه باید ته په زور نه کې ډیپورټ دارنګ، کینیډا چې کوم اسماعیلي کمیونټي ده چې هغه به تاسو په زور نه ډیپورټ کوي، دارنګ نور چې کوم یو این دی هغه ورته چې تبه د پی او آر کارډ اولډر چې کوم دي د هغوی حقوق په خوندي ساتي، خو زمونږ خو بیا هم د هغوی نه دا غوښتنه چې تاسو په حکومت باندې سي خپل لکه دا د یو این ذمہواری جوړی دي د یو این ایچ سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سے کم خوندې شي، ځکه چې په داروان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم په زرګونو تعداد چې دی افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
د سینایلات په مرکز کراچي ښار کې د افغان کډوالو او مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې احمد سکه احمد تکل سره یې د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه باندې چې پر افغانانو باندې لګولې خبره اترې کولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون ویلي چې افغانستان او پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو په سر کې باید د افغانستان د لارې ټول ډرایوران پاکستان ته د داخلېدو لپاره ویزه ولري.
ازادي رادیو خبری مجله اوري
د نوفمبر 25مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي په افغانستان کې یو شمیر خځې وایي له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خوځو برخه مرستیاله دربار ازادي رادیو ته ویلي چې که څنګه په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچ په اړه قرار قام نشته، خو په تیر دوه کلونو کې دا ډول تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه خوندي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو او خوځو زده کړې منع کړې دي، ترخواي له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی کارمنه اعلان کړل دی، یعنی هغوی ته د کار اجازه نه ورکوي. تفریحي پارکونو، لوبغالو او ترخواي د سفر په برخه کې پر هغوی باندې محدودیتونه شته او ګڼ نور مشکلات هم شته چې سناکه کړورته په دې تفصيلي راپور کې کتنه کړي ده.
د نوومبر میاشتې 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال له وړې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې شوي درویشت کلنه هدیه وایي چې د جنسیت له امله د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
زه دریم سمستر کې وم، کله طالبان راغلل او ماته ویل ستن نور صنف ته مه راځه، ځکه چې ته نجلۍ تا ته حق نه درکول کېږي، ته د دې حق نه لرې چې نور پوهنتون دروازې ته دننه شي. هغه ورځ ما باندې ډیره زیات سخت تیر شوه، هیڅ وخت به مې هیر نه شي. بس دا ټول خبرې ریشول
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکې مینه حسن خیل چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په بیلابیلو ملي او نړیوالو مؤسسو کې کار کړی وای، چې برخزو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه نه هیلې کړی ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لري کړو او په سفر کې ضرب کړه. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهیږم چې زما ځواب راکوونکی څوک دی، څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زموږ د سرنوشت اخري نتیجه به څه وي. مونږ به تر کله همداسې ادامه کوو؟ دا خو مونږ که همداسې مخته لاړ شو، نه یوازې دغه نسل چې تازه په پښو ولاړو، راتلونکی بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا همداسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بیلابیلې ځورونې، د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې افغان میرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوو ماشومانو مور او د کندوز ښار اوسیدونکې 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یوه متحل سړي ته واده شوې ده، وایي چې په کور کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده، خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسیدنه وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
خاوند می بل خزه درلوده، دوی مخزه ی زیم لما وروسته ی بل خزه سره واده وکړ. وس ی ز د پلار کور ته ولې ګلم، تل د دوو ماشومانو د خستو غوخونه کوي او وای چې ز ماشومان در نه اخلم. ما ته ی راکړه، کله چې ز کور ته لاړ شم هغه د هغه خزه او ماشومان ما وهی. دا سي زاینشته چې ز د خپل غک پورته کول لپاره لاړ شم تر څو لما سره مرسته وکړي. اخر د ز
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغه دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي، که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه،
دا مهال دا ټول خوشینونکي ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤوله فرزانه یوبی وایي، طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړي او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کوه. هغه ادعا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپه خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې لدی ورسخه په داسې حال کې یادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي، له هر ډول تاوتریخوالی سره مخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالی او نور هغه تاوتریخوالی چې دوی له بنسټیزو حقونو څخه محروموي. لبد مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده.
سکوت اختیار کردن
د راپورونو له مخې دا شوې چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقی، پریسا ازادی او بهاره کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکي خزی د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. د یادونې ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. د یاد سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه میرمنې نږدې په هرو دریو میرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نوومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1971 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې د څلور ورځنی اوربان اعلان سره سم حماس او اسرائیل پروند یو بل یرغمل هم خوشی کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربان نو د برمته خوشی کېدل د قطر او مصر په منځ کې توپ شوې دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعته وروسته د ډلې څلور وشتنه برمته خوشې کړل. د راپورونو له مخې په خوشې شویو کسانو کې 13 تنه اسرائیلیان او 11 تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشې شویو کسانو کې 13 ښځې او ماشومان دي چې ټول پرون د رفح د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیل هم د اوربند موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی میرمنې او ماشومان چې نیولې وو خوشې کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس ډلې ولکه پرې لرله، اوس مهال د اسرائیل لخوا په بشپړ ډول کلا بند شوی دی. اوبه او سوان مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیل منلې ده چې د بشري مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1,50,000 لیتره تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایر کی بیګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشري مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي سو تر کنټرول لاندې د خلکو درایستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسیساتو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حملې پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس لپاره نوې موافقه مخکې هم یو شمیر برمته خوشي کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې ل 1,300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د اکتوبر د 1 په حمله کې د په هیواد کې شاوخوا 1,200 کسان وژل شوي وو.
ل خبرونو ور اخوا
سې ازادي رادیو او ری پی ال بی لو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي. خوړان دل دي چې دغه مطالب درته ما خبره کوم. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټاکه کوم زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو ټولې سلیری سات خبرونه په غږیزه باندې په ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي. د ترڅنګ چې د رادیو پر سپو د ازادي رادیو خبرونه اوري په ټولنیز رسنیو کې هم د ازادي رادیو ځنې خبرونه په ویډیوي شکل باندې چې ډېری خبري او سیاسي دي په ژوندۍ باندې خبري کی کولای شي چې زموږ پر فیسبوک، ټویټر او یوټیوب چینل باندې واوري. د ازادي رادیو په پاڼه کې د ویډیو برخه هم فعال ده. ځنې پروګرامونه چې په اون شکل باندې دي او یا هم سیاسي خبرونه دي هغه ویډیوګانې هم هلته ځای پر ځای دي. نور تر څنګ ټول مطالب دا ساتي رادیو پر وی پانا چې رادیو په څاپوې اوري او یي په زموږ ټولنیز رسنیو کې څارل شي هغه حالت لوستل شي. تر خوې موږ خپل پیغامونه هم راولېږي د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې. موږ به ساسي پیغامونه درته د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونو کې خبرو کوو. اوس هم لژمنې سره سم ورجو ساسي په بخنې سره د نړیوالو مطبوعاتو لنډی چې د افغانستان په اړه مطالبه خبرې کړي. او
یو شمیر هندي او لویدي زوبرس پانو په نیوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه لیکنې خبري کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت رسپانې لیکلي طالبان به په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ونیسي خو د افغانستان سفارت د بندیدو اعلان وکړ. رسپانې په ډیلی کې د افغانستان د سفارت د ودانې عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نملاتړ لکبلې د پنځشنبې ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونځه چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لوري ګمارل شوی وو وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت رسپانې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یو تلایی دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په تیرو دوو کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د ګیلې په توګه د افغانستان له پخواني منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورسپانه وایي هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي خو بریالی نه شوه. انډیپندنت د دیلی کنه په پای کې ښلې په دیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکو د پخواني جمهوریت حکومت له لوري ګمارل شوی وو خو د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیا ورسپانو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له دوه کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دی ورکړل شوی. هم شایر ورسپانې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه شار د شاروال څرګندونې خبرې کړي چې وایي د 650,000 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکرایني کډوال میشتل شي. په بریتانیا کې یو شمیر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونا ورته نموندل کېدل ډیره موده په هوټلونو کې پاتې شول. د موضوع ډیر انتقادونه و پارول، خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواری شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته